آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې 13 ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 9 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د 8 نومبر څخه تر 10 نومبر پورې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او د قطر په سفر روان شوی دی. هغه د یو هیئت مشري کوي چې د امریکا د مختلفو سازمانونو استازي پکې شامل دي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په بیان کې ویل دي چې هغه به د افغان حکومت د چارواکو تر څنګ د نورو کسانو سره چې په دې موضوع کې شکیل دي ملاقاتونه وکړي، چې هدف به د افغانانو ترمنځ باسونه او داسې خبرو اترو ملاتړ کول وي چې طالبان پکې شامل وي، چې د لارې دوامدار سولې ته رسیدل ممکن سي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د دوامدار سولې ترلاسه کولو لپاره دا ضروري ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه خپله وکړي. شاغری خلیلزاد اکتوبر په میاشت کې د خپل تیر سفر پر وخت په افغان حکومت او طالبانو ټینګار کړی و چې د خبرو اترو لپاره با صلاحیت ډلې جوړې کړي، او دې خبرې دغه هیله زیاته کړي چې دواړه اړخونه دغه لوري ته روان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړي چې د آسیې بیبي په نوم یو مسیحي ښځه د اسلامي مقدساتو ته چې د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تیره اونۍ خوشي سوه له پاکستانه ایستل شوې ده. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته پرون وویل چې آسیه بیبي په پاکستان کې ده، خدای ونه ویل چې هغه په پاکستان کې کوم خوندي ځای ته انتقال شوې ده.
آسیه بیبي جی بالکل محفوظ هن، سیف مقام مې هن پاکستان.
آسیه بیبي بیخی خوندی ده، په یو خوندی ځای کې ده په پاکستان کې ده. اوس هغه آزاد شزه ده چې دغه د محکمې قضیه پریکړه چې اوس و بیا به چې هر چیرې تلا ویزه به اخلي، نو د نورو پر شان به چې هر چیرې تګ وغواړي تللی سي. فیصل وویل د مذهب سپکاوي په قضیه کې د آسیه بیبي د خوشي کولو په اړه په سترې محکمه کې خپله پریکړه ته د بیا کتنې عریضه داخله سوي او قانونن له هیواده بهر نسي تللی. د آسیه بیبي مدافع وکیل سیف الملوک دوی ورځې له مخې تایید کړی و چې هغه له زندانه خوشي شوې ده، او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون په ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. بلې خوا د تحریک لبیک پاکستان په خپل غبرګون کې ویل دي چې آسیه بیبي خوشي کېدل د هغه د هغې موافقې سرغړونه ده چې د پاکستان حکومت زموږ سره کړې ده. هغوی وایي چې د موافقې سره سم دا ضروري ده چې د هغې نوم دې منمول خروج لیست ته واچول سي چې بهر ته سفر ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاورو پرون د پنځشنبه پر ورځ وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. مسکو بدن د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر، پاکستان، هند او د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو استازي پکې وربلل شوي دي. ازادي راډیو راپور له مخې له کابل د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پرون د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دي. سپینې ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یو خبریال جیم اکوستا پریس کارډ یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازه کارډ کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې اوو.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سی این این د خبریال جیم اکوستا ترمنځ د پښتنو او جوابونو په وخت کې لفظي شخړه هغه وخت راپورته سوه او ټرمپ یې سخت په غوسه کړ چې دغه خبریال د ټرمپ د ادارې ځینو کورنیو او بهرنیو پالیسیو په خاطر له ټرمپ څخه په پرله پسې ډول یو لړ سختې پوښتنې وکړې.
اجازه راکړه چې زه پر هیواد حکومت وکړم. ته دې د سی این این کارونه وکړه، که سم کار دې وکړه محبوبیت به دې زیات شي.
که زه بله پوښتنه وکړم، تشویش لري؟
بسته بسته.
ټرمپ دغه خبریال یو بد انسان وباله. د سی این این شبکې د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې وغندلې او ویلي دي چې د خپل خبریال بشپړ ملاتړ کوي. د امریکا ځینو نورو غټو تلویزیونو شبکو هم د سی این این د خبریال سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دغه پیښه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي کنفرانسونو په تاریخ کې یوه بې ساري پیښه بلل کیږي.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې پولیس وایي چې په یوې میخانې او نڅا ځای کې یو سړی پر خلکو ډزې کړي دي او 13 تنه یې وژلي دي. د پولیسو یو چارواکی جوف دیان ویلی دی چې پیښه د چهارشنبه په شپه ناوخته د 1000 اوکس په شار کې سیمه ده. دا سیمه د لاس انجلس له مشهور سره څخه 45 کیلومتره لیر ده. چارواکو دغه وسلوال کس ډیوډ لون په نامه پیژندل دی چې 28 کلن دی او د امریکا د باریز واکونو سرتیر دی. جف دیان ویل چې موږ داسې باور لرو چې هغه خپل ځان په خپله وژلی دی او کله چې د پولیسو افسران دغه شرابخانې ته ننوتل نو هغه له مخې مړ و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا یوه دردونکې پیښه بللې او ویلي دي چې دغې پیښې په اړه ورته پوره راپور ورکړل سوی دی، بلکې چې د برید پر مهال شاوخوا 200 کسان په دغه میخانه کې موجود وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د پنجشنبه په ورځ وویل چې دغې ادارې د یمن لپاره د خوراکي توکو مرسته دوه چنده کړې ده چې د هغو 14 میلیونو یمنیانو ته د یوې میاشتې خواړه برابر کړي چې د خوړو د سخت کمی سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د اوسیا غیانو سره په جنګ بوختي، یمن دا وخت د نړۍ د سخت خوراکي بحران سره مخ دی. د چهارشنبې په ورځ د یمن 15 غیر دولتي او نړیوالو سازمانونو سمدستي په یمن کې د جنګ د ختمېدو غوښتنه وکړه. ویلي وو چې 14 میلیونه کسان دا وخت کاتې ته بیخي نږدې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکو د پنجشنبه په ورځ ویلي چې امریکا به له دې وروسته خلکو ته اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني توګه هیواد ته داخل سي او پناه اخیستلو عریضه ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په حق له یو غونډه جوړیږي. که څه هم افغان حکومت له دې غونډې راضي نه ښکاري، خو د سولې شورا څلور استازي مسکو ته لیږلي دي. طالبان ویلی چې د قطر له دفتر څخه 15 استازي په مجلس کې برخه اخلي، خو د افغان حکومت له استازو سره ملاقات نه کوي. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل څاروان د کابل رپورټ را لېږلی.
د روسیې پلازمینه مسکو سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په تړاو د سولې کوربه دی. مسکو کې به سبا د افغانستان د سولې په تړاو د کنفرانس د برخوالو ترمنځ بحثونه وشي. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې د دې شورا د مرستیال حاجي دیر محمد په مشرۍ څلور کسیزه پلاوی چې پکې د دې شورا درې نور مرستیالان مولوی عطا الرحمن سلیم، میرمن حبیبه سرابی او عبدالخبیر اچقون شامل دي، نن له کابل نه مسکو ته خوځېدلي. سولې عالي شورا وایي دوی به په دغه کانفرانس کې د افغانستان استازولي وکړي، خو افغان حکومت د حکومت له ادرسه دې کانفرانس ته څوک نه دي لیږلي، خو د کانفرانس هرکلی کوي.
دا چې مسکو د سولې د خبرو د ناستې کوربه شوی یا د سولې د پروسې د بریالیتوب، هیله لرو چې دا ناسته ملموسې پایلې ولري.
سیاسي شنونکي بیا وایي د مسکو کانفرانس د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه رسوي، بلکې روسیه غواړي چې د خپل امنیت په خاطر ځان ډاډه کړي.
دا کانفرانس چې افغانستان حکومت پکې نه وي او هغه پروسه چې دوی لارې ته اچولې، هغه پیشنهاد چې مخالفینو ته کړی چې راشي هر ځای کې کښېني موږ سره سولې ته، او هغه تر څو تحقق نه وي پیدا کړی هیڅ ګټه افغانستان ته نه شي رسولی. مخکې به ورته اشاره وکړه چې دا صرف د ملي منافعو د روسیې دپاره په مسکو کې دا کانفرانس نیول شوی.
د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د مسکو په ناسته کې به په لومړي ځل د سولې عالي شورا غړي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر له غړو سره مخامخ وګوري. طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مسکو په کانفرانس کې د برخې اخیستو لپاره 15 کسیزه پلاوی مسکو ته لیږلی، هم وګړي بیا دا چاره ګټوره بولي.
دغه مخکې ډېره غونډه تیره شوې ده، خو هغه طالبانو برخه نه ده اغستې، نور هیوادونو هم کې برخه اغستې دي، خو دې ځل ان شاء الله طالبان په دې کې رسمن برخه لري. خو هغه دا اعلان کړی چې موږ په دې کې برخه لو، د افغانستان لپاره به هر اړخیز معلومات په دې کې شریکو، ان شاء الله افغانستان لپاره دا ډېره ښه ده.
مسکو کانفرنس فکر کوم باید مفید تمام شي، د پاره 12 کشور په دې کې ګډون کوي او هر کشور اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي د مسکو کانفرنس ته په مسکو کې د امریکا د سفارت استازي ولیږي ترڅو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو څارنه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول هیوادونه د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ وکړي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د سولې لپاره د مسکو کانفرنس د نومبر د میاشتې په 9مه یعنی سبا د جمعې په ورځ د 200 هیوادونو په ګډون دایویږي. دا کانفرنس په پام کې چې د سپتمبر په 4مه وشي، خو د افغانستان د حکومت په غوښتنه ځنډیدلې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په درو دېرشو ولایتونو کې له سره د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د شمیرلو غوښتنه کړې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سیمو رایې به بیا شمیرل کیږي چې پرې د درغلیو شک سوی. پام وکړئ په دې هکله د کابله د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف یو شمېر چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې دغه ائتلاف یوازې هغه رایې مني چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې رایچوونکي پېژندل شوي وي. دغه ائتلاف په استازیتوب د جمهور رئیس پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبریالانو ته وویل چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کړنې همداسې دوام ولري نو دا به په افغانستان کې د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي.
ائتلاف ملي بزرګ د افغانستان
د افغانستان لوی ملي ائتلاف هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې اچول شوی وي قبلوي، او هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې نوی اچول شوی نه یې قبلوي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ملي ائتلاف کې د افغان حکومت اکثره سیاسي مخالف مشران او جریانونه شامل دي او هم پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی یې ملاتړ کوي. د دغه ائتلاف یو بل غړي همین همین د بایومیټریک د سیستم او د بایومیټریک سیستم پرته د اچول شویو رایو پر بېلولو ټینګار سربیره وویل چې دا ائتلاف د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځو په 30 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه هم لري.
د افغانستان د ټولو ولایتو کاندیدان او هغه خلک چې رایې ورکړې دي هغه د بیا شمارش هیله لري چې په ټولو افغانستان کې په 30 ولایتو کې د سره نه ټوله رایې شمیرنه وشي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د موافقې له مخې د ټاکنو کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې او هم هغه رای چې دغه سیستم پرته کارول شوي خو په اړه شکایتونه نشته هم معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو په برخه کې څرګنده کړنلاره لري او د هغې له مخې که شکایت موجود وي رای بیا شمیرل کیږي. هلته
دغه د لایحه او طرزالعمل دي دغه شمارش مجدد یا دوباره شمارل کی دل دی رای پانو مشخص واضح دی چې قانون مطابق جوړ شوی دی. هر هغه ځای کې چې مشکلات وسیږي او هر هغه ځای کې چې اعتراض او شکایت وسیږي هم د شکایت کمیسیون هم همدارنګه زمونږ کمیسیون هغه امر ورکوي او مجدد شمارش لپاره چې دا اوس د 12 ولایتو کې مجدد شمارش شروع دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي د بایومیټریک سیستم له لارې او دغه سیستم پرته د اچول شویو رایو په هکله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د لوی ملي ائتلاف د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک سیستم له لارې د رایو کارول حتمي ګڼلي، خو په هغه صورت کې چې دغه سیستم پرته رای کارول شوی وي خو په اړه شکایت نه وي نو دغسې رای هم معتبرې شمیري. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې د لړم د میاشتې په 19 اعلان شوی وی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د یو لړ تخنیکي په ځنډ د ټاکنو د ترسره کېدو له امله به د ولایتونو لومړنۍ پیلې د لیندۍ په 2 او د کابل ولایت د ټاکنو پیلې به د لیندۍ په 10 اعلان شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوی ائتلاف ګواښ کړی چې که چیرې د دغه ائتلاف چارواکو په روینا د ولسي جرګې د ټاکنو پیلې په شفافه توګه اعلان نه شي نو دا ائتلاف به د جمهور ریاست په راروان ټاکنو کې د خپل ګډون په اړه پرېکړه وکړي. د دغه ائتلاف یو چارواکي احمد ضیا مسعود وویل چې ډېر ژر به د جمهور ریاست ټاکنو ته د خپل ائتلاف له دننه څخه یو نوماند معرفي کړي. هغه ویل دا ائتلاف د اته تنو لیست خپل نوماندانو په توګه خپور کړي چې په کې به د جمهور رئیس د نوماندۍ تر څنګ د هغه درې مرستیالان او هم د اجرایوي صدر اعظم لپاره د یو نوماند او درې مرستیالانو نمونه به پکې شامل وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس لپاره دوه نوماندان په پام کې نیول شوي. تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنو ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هندوستان کې د افغانستان پخواني سفیر شهدا محمد عبدالی خپل چمتووالی ښودلی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د تخار کندوز ترمنځ په سرحدي سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې 40 تنه سرتیري پکې وژل شوی دي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز او تخار ولایتونو ترمنځ د کلترش په سیمه کې 13 شپه 12:30 بجې د ملي اردو پر بیز وسلوالو طالبانو برید کړي. دغه جګړه تقریبا 2.5 ساعته دوام درلود چې دواړو خواو ته درانه تلفات اوختي دي. د تخار د امنیت قومندان عبدالرشید بشیر وایي چې وسلوالو طالبانو پر افغان قواو بریدونه کړي خو په دې و نه توانید چې د ملي اردو قرارګاګانی ونیسی.
طالبان د اندازه‌های خوجیوار و دستای هرکی خوانده و زمالاتی بسیار گسترده را برا انداختن. 12 نفر شهید است، 8 نفر هم مجروح است.
طالبان و د خواجه غار و قندوز ترمنز د ملی اردو پر پوستو پراخ بریدونه وکړل چې پکې 12 تن افغان سرتیری وجل شوی او 8 تن نور ټپین شوی دي. خاغلی بشیر وسلوالو طالبانو ته هم د تلفاتو د ورړولو یادونه کوي، وایي چې د وسلوالو طالبانو تلفات تر 30 تنو زیات دي. د تخار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافی وایي چې د جګړې لسیمې د تخار عامې روغتیا روغتون ته د 40 تنو جسدونه راوړل شوي او د بیگانه جګړې 9 تنه ټپیان په دغه روغتون کې ترتا دوي لاندې دي. تیره میاشت هم وسلوالو طالبانو د تخار قندوز ترمنز د ملي اردو پر پوستو په بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته یې په یو لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د دوی طرفدارو د محلي پولیسو ملي اردو 9 تنه سرتیري وجلي دي. خو سیمه ایز مسؤلین د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه بولي، وایي چې په تیره شوې جګړه کې د طالبانو تلفات تر افغان ځواکونو ډیر دي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د نړۍ ګڼو مشرانو د امریکا د منځمهاله ټاکلو د نتایجو په حق غبرګون ښودلی دی. اوس د امریکا شریکان او سیالان غواړي پوه سي چې د استازو په مجلس کې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت حضور د جمهور رئیس ټرمپ پر ماموریت او د سپینې ماڼۍ پر بهرنۍ پالیسۍ څه اغیزه کولی سي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
ډیموکراتانو د امریکا د استازو په مجلس کې خپل بریا اعلان کړه او دا یې په هیواد کې یوه نوې ورځ وبلله. وایا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره هم ضربه ده. شنونکی پیټر تروبوویتس وایي
جمهور رئیس ترامپ اوس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ډېر څه کولای شي. هغه اوس د کورنۍ سیاست په پرتله پکې ډېر واک او قدرت لري او کولای شي مختلف اقدامات وکړي. زه فکر کوم ترامپ به پر چین د تجارت او ایران او له مکسیکو سره پر سرحد فشارونه زیات کړي.
تروبوویتس وایي ډیموکراتان ممکن د چین پر وړاندې د جمهور رئیس ترامپ ملاتړ وکړي. واشنگتن د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د چین پر وارداتو تعرفې لګولي او بیجینګ تورنوي چې غیر متعادل تجارت کوي. چینی چارواکو د امریکا پر نتایجو د نظر لور کولو ډډه کړې ده. اروپای ټولنه هم د موټرونو په شان په خپلو مهمو محصولاتو د امریکا پر تعرفو اندېښمنه ده. د جرمنی د بهرنی چار وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل د انتخاباتو نتایج نشي کولای تشنج او جنجال کم کړي.
د اتلانتیک دی غړتا موږ باید د امریکا شعار ته چې امریکا په هر څه کې اول جواب پیدا کړو او هغه د اروپا اتحاد دی.
روسیا ویل له متحده ایالاتونو سره به روابط بدل نشي ځکه تر دې نور نشي خرابېدای. شنون کې همدارنګه په منځني ختیځ کې په اساسي ډول د امریکا د سیاست بدلیدو ته هیله من نه دي.
کله چې خبره پر سعودي عربستان او منځني ختیځ د وسلو پلور ته ورسیږي، ممکن یو شمېر غږونه واورو او هغه به دا غږ وي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي.
اسرائیل له جمهور رئیس ترامپ څخه غوښتنه کوي چې د خپل سولې له پلان سره پر مخ لاړ شي. دغه پلان له مخې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول شو. فلسطیني چارواکي د بدلون غږ کوي.
په امریکا کې دموکراتان داسې یو موقعیت ته نږدې کیږي چې ممکن بالاخره د سولې بهیر ته د رسیدو لامل شي.
د امریکا کانګرس ته د میرمنو تاک په ځانګړي ډول په فلسطین کې د زیږیدلې رشیده طلایب بریا په نړیواله کچه ستایل شوې ده. د طلایب تره فلسطین کې له خپل کوره په دې اړه وایي
ټوله سیمه د رشیدې پر بریا ویاړي ځکه دا لومړنۍ فلسطینی عربه مسلمانه ده چې دې مقام ته رسیږي.
د نړۍ مشران به اوس په تمه وي چې له دې وروسته د امریکا په سیاستونو کې څه تغییر راځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا ټولنه وایي چې سږ کال د بادامو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی چې د 15,000 میتریک ټنو څخه 9,000 میتریک ټنو ته لوړ سوی، او په مزار شریف کې د قانون د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالی په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل په راپور کې واوري. د مزار شریف د شمال ختیځ سومو او بلخ په ولایت کې د بادامو باغوانانو ملي جشن جوړ کړی و. په دې جشن کې د بادامو تر لسو زیات ډولونه نندارې ته ایښودل سوي وه. احمد جاوید حمیدزاده په افغانستان کې د بادامو د صنعت د پراختیا د موسې اجرایوي مسؤل د دې جشن د نندارې په وخت کې وویل چې د بادامو حاصلات سږ کال د نورو کلونو په پرتله لوړ سوي دي. د دې موسسې د ارقامو له مخې سږ کال د بادامو صادرات 6 میلیونه ډالرو ته لوړ سوي دي.
ما ریکارډ هایی داریم که تقریبا از 29 میلیون ډالر در صادرات در سال گذشته داشتیم که خوشبختانه به 35 میلیون ډالر تقرب یافته امسال.
موږ په دې اړه ریکارډونه لرو چې تیر کال مو 90 میلیونه صادرات درلودل او سږ کال مو صادرات و 15 میلیونو ډالرو ته لوړ سوه او کوشش کوو چې نور هم لوړ سي. احمد شاه د سمنګان د ولایت یو تن باغبان او د تخار د ولایت باغبان وایي چې
باغای ما این سال حاصلشان خوب بود تا صدقه، مطلب حاصل صحیح گرفته. بازارش هم مقدر مقصد بد نبود، به قسمتی خوب بگوییم نبود. پارسال 30 سیر بود، این سال 60 سیر شد.
سشکال حاصلات دیر شسویده. کوشش کوو چې د خرڅلاو بازار یې هم باید ښه کړو، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله ښه و.
هیڅ موږ راضي نه یو چې بازار به نه دره.
دوی وایي چې د حاصلاتو څخه راضي یو، خو د خرڅلاو څخه یې راضي نه یو. د کرهنې او مالداری د وزارت په وینا د افغانستان د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزش بادام نور هیوادونو ته صادریږي. افغانستان شپږ نوي ډوله بادام لري چې په دې کې نه ډوله د تجارت په ډول تولیدیږي او په نړۍ کې په 12مه درجه ځای لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1998 لمریز کال کې یې د ملي اردو د یونیفورم جوړولو لپاره یې څه باندې 3 میلیارده افغانۍ ځانګړې کړې چې ډېره برخه به یې خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړل سي. زموږ خبریالې لیمی نیازی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم نیولی چې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره راتلونکی لمریز کال د افغان نظامیانو د یونیفورم جوړولو قرارداد کورنیو شرکتونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې له ملي بودیجې څخه د نظامیانو یونیفورم جوړولو ته څه باندې 3 میلیارده افغانۍ ځانګړې شوي دي چې د دریشي، بوټانو او روجایي په شمول به د 10 ډوله اقلامو قرارداد کورني شرکت ته ورکړل شي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې په پام کې د ملي اردو د یونیفورم 80% په خصوصي کورني شرکت او پاتې نورې د دفاع وزارت اړوند بنسټونو کې جوړ شي. ښاغلی غفور وویل د دې لپاره چې له ښځو سره هم مرسته شوي وي، هر شرکت چې په داوطلبۍ کې ګډون کوي باید 10% کارکوونکي ښځې وي. هغه همدارنګه وویل چې د ملي اردو د نظامیانو د یونیفورم د رنګ او کیفیت په اړه به یو بورد جوړیږي او تصمیم به نیسي.
یعنی هر البسه او هر څه چې دغه کیږي دا د یو پروسې نه تیریږي، د یو سیستم نه تیریږي، د یو بورډ نه تیریږي. کله چې هغې تاییدي وشول او د همغې په مطابق سره بیا هغه ترسره کیږي، دا بیا بورد په دې اړه باندې تصمیم نیول کیږي. د تخنیکي ټیم لخوا نه، د مسلکي ټیم لخوا نه وضعیت، هوا، هر څه کتل کیږي او د هغې نه وروسته بیا تصمیم.
له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتشي ادارې سیګار په خپل ریپورټ کې د دغه هیواد د موسم له درکه د افغان پوځیانو اوسنی یونیفورم ناسم بللی و. جمهور رئیس غنی هم یوه میاشت وړاندې د کورني تولیداتو په یو نندارتون کې ویلي و چې په راتلونکي کال کې تصمیم نیولی چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو پوښښ به د افغانستان په خپل پیداوارو کیږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه د حکومت دغه کار مهم او حیاتي ګڼي او وایي چې خصوصي سکتور د دې ظرفیت لري چې دغه توکي برابر کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل
منګه په تاسو مراته دا خبره کړې ده چې منګه ډېر ځخصیتونه لرو څو پاتې کېږي چې هم د البسه تهیه کولی شي، خصوصا بعضې شیان دي چې ډېر ساده دي لکه روجایي او لکه فرضاً د دوی دریشیګانې او د دوی هغه بنینونه او بعضې مسایل چې دي د دریشیو په شمول باندې، حتی د بوټانو ډېرې مجهزې کارخانې دلته موجود دي.
د افغان نظامیانو د یونیفورم په تړاو د سیګر د ریپورټ پر بنسټ امریکا له 2008 کال څخه نیولې د 2018 کال تر جنوري پورې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم پر سر شاوخوا 90 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. خو تیر کال د امریکا پارلمان د افغانستان د اردو د یونیفورم پیرېدلو لپاره د پینټاګون د 2018 کال وړاندې شوي بودیجه رد کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرای. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د نورستان په ولایت کې ورسته له 9 کلو څخه د پولیو مثبته پیښه موندل شوې ده. چارواکي وایي د دغې پیښې وایرس د پاکستان د کراچۍ د ښار څخه راغلی. زموږ خبریال زبیح الله غازی په همدې تړاو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري سره مرکه کړې او لومړی یې په فل چې د اخته سوي ماشومې د هویت په اړه پوښتنه کړې.
دغه لومړنۍ پیښه ده په نورستان کې وروسته له 9 کالو چې د پولیو مثبته شوې. بدبختانه دا ماشومه منصفه نومېږي، د حزب الله لور ده او تقریبا شپږ میاشتې عمر لري. دغه ماشومه په ترونس کلی کې او د همدغې منطقې دي. د وایرس چې کومه نتیجه راغلې ده دا تړاو لري د اول درجه کې د راولپنډۍ د پاکستان سره، دویمه درجه کې دغه شباهت لري د څوکۍ ولسوالۍ د کونړ سره. نو دغه وایرس یعنی دا شباهت لري، چونکې دا خلک زمونږ استاد ډېر خلک اکثره پاکستان ته هم تګ راتګ لري او کونړ خو لاره ده، ننګرهار زمونږ د نورستان د خلکو لاره ده. نو ممکن دغه وایرس له دغې طریقه راغلی.
او څومره خطر شته دی په نورستان کې؟ ځکه دا خو لومړنۍ پیښه شوه په ګاونډ کونړ کې پیښې وې. څومره خطر پیښېدلی شي که مخنیوی ونه شي یا هغلته واکسین ونه شي، خلک ناغېړي وکړي یا خپل ماشومانو ته واکسین ونه رسوي، نو څومره خطر پیښېدلی شي رئیس؟ که چېرته
ستاسو په وینا مخنیوی ونه شي نو ډېر په تېزۍ سره شرایط کوي او ممکن نور ماشومان خدای ناخواسته په دې باندې مصاب شي. ټولنې او د ټولنې د خلکو نه هم ستاسې له طریقې هیله کوو چې خپل ماشومان زمونږ ټیمونه چې ساحو ته راځي هغوی ته راوباسي او وخت سره واکسین شي.
یعنی یو کمپین شوی دی د همدې پیښې نه وروسته او بیا بل کمپین هم تاسې لرئ؟
بلې، بل کمپین د نومبر په میاشت کې وي او ډسمبر په میاشت کې به بل کمپین هم وي. نو دغه روان لنډ وخت کې انشاءالله یو کمپین بل او یو په ډسمبر، یعنې په دغه 2013 کال کې به دوه کمپین نور هم موږ ولرو.
خدای دې خوشحاله لرئ
رئیس. ټول نورستان ولایت کې او ټول ولسوالیو کې.
تشکر ژوندی اوسه، ډیره مهرباني رئیس، ډیره مننه.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.